مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګ له آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، تر پنځو بجو د آزادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې د آزادۍ په څپو کې پروګرام خپرېږي چې عصمت څاروانې کوربه دی. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. ترکیه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو بل پړاو به هم راتلونکې میاشت په استانبول کې وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخته په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د افغانستان د طالبانو او د پاکستان د استازو پریکړه وکړه چې بل پړاو خبرې به د نومبر په شپږمه پیل کړي. دواړه خواوې په استانبول کې د څلورو ورځو په خبرو کې نهایي نتیجې ته ونه رسېدل. د ترکیې دولتي ټلویزیون RTA د خبرو د ټاکنې کېدو پړه د پاکستان د لوري پر غیر عملي غوښتنه واچوله. دغه ټلویزیون نه دی ویلي چې پاکستان څه ډول غوښتنې درلودې. په پاکستان کې د طالبانو سفیر وایي د مهال په دې هیواد کې نږدې 10,000 افغان وګړي د دې هیواد په بیلابیلو زندانونو او توقیف ځایونو کې بندیان دي. سردار احمد شکیب نن په یو بیان کې ویل چې د مهمو لارو په تیره بیا د تورخم او سپین بولدک چمن لارو د بندېدو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ، ترانزیت او سوداګرۍ بهیر نږدې درې اونۍ کېږي چې درېدلی دی. هغه زیاته کړه د لارو د بندېدو له کبله زرګونه کسانو چې کورنۍ هم پکې شاملې دي د سړک پر غاړو اړولي او په سخت وضعیت کې ژوند کوي. په وروستیو څو ورځو کې لږ تر لږه درې ماشومان او یوه ښځه د دغو شرایطو له کبله مړه شوي. شکیب ادعا کوي چې په ځینو سیمو په ځانګړي ډول په پنجاب، سیالکوټ، خوشاب او اټک کې افغان وګړي یوازې د پیسو له ورکولو وروسته له توقیفه خوشي کیږي. په جرمنی کې یو قاضي حکم وکړ چې هغه افغان وګړی د رواني ناروغۍ د درملنې مرکز ته ولېږل شي چې نه میاشتې پخوا یې په یو برید کې دوه کسان چې یو یو کوچنی ماشوم ووژل د پیښې د جرمني خلک حیران کړل. د څارنوالانو په وینا د افغان چې د جرمني د شخصي حریم د قوانینو له مخې نوم یوازې انعام الله ښودل شوی دی. د روان کال په جنوري میاشت کې د جرمني د لویدیځ په اشفنبورګ ښار کې یو سړی او یو دوه کلن ماشوم ووژل. د اسرایلو تازه پوځي عملیاتو یو ځل بیا د لبنان جنوب کړکېچن کړی دی. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د اسرایلي ځواکونو د پنجشنبې په شپه د بلیدا ښاروالۍ پر ودانۍ برید وکړ چې په نتیجه کې د ښاروالۍ یو کارکوونکی ابراهیم سلامه ووژل شو. د بلیدا ښاروال وویل سلامه د خپل ماموریت پر مهال وژل شوی او د اسرایلو پوځیان څو ساعته وروسته د جمعې په سهار له سیمې ووتل. په عین وخت کې په بل سرحدي کلي عدیسه کې یو مذهبي تالار یا حسینیه د اسرایلو په برید کې ویجاړ شو چې د پیښې د لبناني چارواکو سخت غبرګون پارولی دی. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې د عملیات د حزب الله ډلې پر مرکزونو ترسره شوي دي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن مازدیګر د دوهمې شل اووره سیالۍ لپاره لوبه سره کوي. دا لوبه د کوربه زیمبابوې د پلازمینې حرارې په لوبغالي کې د افغانستان په وخت د مازدیګر په څلورو بجو پیل شوې ده. دواړه لوبډلې درې شل اووره سیالۍ کوي چې لومړی افغانستان په لوی توپیر وګټله.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
د آزادی پڅپوک د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمه څاروانیم. نن مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په استانبول کې د افغانستان د طالبانو او پاکستان ترمنځ خبرې نن بیا پیل شوې. دا خبرې په تیرو څو ورځو کې نتیجې ته ونه رسېدې او د ځینو راپورونو له مخې پاکستاني پلاوی خپل هیواد ته روان شو خو بیرته راوګرځېد او له طالبانو سره د خبرو دوام ته حاضر شو. پاکستان پرون د استانبول خبرې ناکام اعلان کړې وې. راپورونه وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ تازه خبرې د ترکیه او قطر په خوښتنه بیا پیل شوې دي. سره له دې چې د اکتوبر په 19 سما په دوه کې دواړو خو پر اوربن ژر سلا وکړه خو د استانبول خبرې چې د دوو گاونډیو ترمنځ د دایمي اوربن دا او د یو بل د ادعاو د څارنې لپاره د میکانیزم جوړولو ته ځانګړي وي له خندونو سره مخامخ شوي. دا دوه هیوادونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځګړو رول لوبوي. پاکستانی رسنۍ د خپل هیواد د امنیتي سرچینو په قول وایي چې دوی له طالبانو غواړي چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ټي ټي پي د وسلوالو د اوښتو مخه ونیسي. خو د طالبانو استازي بیا وایي چې پاکستان دې په خپل خاوره کې د داعش روزنځایونه بند کړي. دواړه هیوادونه د یو بل اداوي ردوي. پروانه خبرونه کې بل خپل درنو ملمنو سره په دې خبري وکړي د استانبول خبرو ته څومره هیلمند چې دواړه خواوې به یوې موافقې ته ورسیږي او هغه کوم موانع یا خندونه دي چې تر اوسه دواړه خواوې په خبرو کې مختنه دي تللي او د دوی د پرمختګ خنډ شوی دي. زموږ د خبرونه ملمانه دي پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غاوس جان باز، د افغانستان د رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال او ژورنالیست غنی مدقیق او همدارس د ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسف زای ټول درنو ملمنو ته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه په ترڅ کې وخت درکو ک پښتنه مو درلوده یا لاند نظر مو درلود نو کولای شي چې سرګندې کړئ. لبرای جان باس صاحب، ستاسو په نظر دا چې دواړه خواوې د قطر د خبرو خلاف په قطر کې ډېر ژر موافقه وشوه، په اوربند باندې سلا وشوه، په استانبول کې ولې دا خبرې دومره ځنډنې شوې، مشکلات زیات شول، دلیل څه کېدای شي؟
سلام کرمان سلام که تاسو ته او ویدون کوڅه تاسو ملمنو ته او د څوک چې مونږ اوري دسه د چې اصولا خبره دومره بریری خو کاری چې واکه ساده ده، ځکه چې طالبان او پاکستانیان مخصوصا د پاکستان پاوز او استخبارات خو طالبان سره ډېر د پخوانه یو بل پیژني، مخصوصا طالبانو کله چې طالبانو یې مغه فوقانی د دوی اما کوم حیات رهبری چې ده هدف می دوی دي دا مزګری صفوف می هدف نه لري. البته متاسفانه چې دوی د احساساتو څخه ډیر ناوړه ګټه پورته کوي. پانترسي فوقانی رهبری د طالبانو او د پاکستان پاوز او نظامی رژیم یو بل ډیر څه پیژي. اوس خبره دا ده چې دوی په لوبه کې سره ګیر دي، په هغه لوبه کې چې کلونه کلونه پاکستان به لوبه وله، پاکستان همدا خلکو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړې وه، تجهیزولې، انګیزه یې ورکوله، لمسولې، افغانستان ته پرتابول. اوس لوبه داسې رامنځته شوې ده جناب سروان صاحب چې افغانستان د همدغو طالبانو د کنټرول لاندې راغلی دی او یو لوی جغرافیا د دوی د کنټرول لاندې ده. دوی افغانستان صاحبان ځانګړي او دوی فکر کوي چې اوس نو ډېر لوی جغرافیا په لاس کې ده، لوی خاوره په لاس کې ده او باید چې د پاکستان د کنټرول څخه ووځي. د بلې خوا پاکستان هغه لوبه چې لکه مکه نشه خدمت ویلې چې خپل پیل کړی و، خپل مبتکر ده، هغه لوبه کې ګیر شوې ده. ماشوم ته هم معلومه ده چې دا طالبان او هغه طالبان د فکری نظر، د تجربې د نظر، یعنی د ژوند د تجربې د نظر، به خو اوګه په اوګه یو بل سره جنگ وکړي او د هر چا په ځای وکړي، په هر نوم چې وکړي. خو همدې استلا نظامی استبلیشمنت د پاکستان د چیل وحل انګیزه ورکوله. ها اوس دوی هغه وخت نه پوهیدل چې دا یو وجود دی، یو فکر دی، یو روح دی. اوس د سی یو دیوال سره مخامخ شوی دی چې دا دیوال د چیګو د ډبرو د اوسپنه جوړ دی او په هیګی چې دیوال مخپل جوړ کړی دی. نو په دې ترتیب پاکستانیان په خپل لوبه کې ګیر دي. خو په هر ترتیب دلته څو مسلې نورې هم شته دي چې پاکستان هغه ځای ته باید ولېږل شي چې د ځینو نورو هیوادو، د ځینو نورو د فراه منطقه دي او یو تعداد د منطقه دي لوبغاړو خطر د هغوی منافعو ته، د داغوی لویو ستراتیژیانو ته هم خطر نه وسیږي. نو لوبا لکس پیچلی هم دا په عین وخت کې ځکه چې طالب اوس هغه لوبه کې دا داخل شي چې پاکستان وربندې وځپل شي یا پاکستان هغه څه ولوبول شي چې افغانستان نور هم بیچاره شي، په افغانستان باندې يرغلونه وشي، د افغانستان انفراستراکچر نور هم تباه شي، دا کولی شي چې ډېری غیر د پیشبینی وړ عواقب هم پاکستان ته هم افغانستان ته او هم دغه د منطقې د سیمه جغرافیا ته رامنځته کړي. د بل خوا تر هغه ځای چې تاسو هم پوهیږئ او خبرونه کې هم وار په وار راځي، د پاکستان په خاوره کې د پاکستان د نظامیانو د ادارې لاندې یو بل ډله هم شته چې هغه داعش نومي. هغه ته هم همدغه انګیزه ورکول کېږي چې په منطقه کې مخصوصا په افغانستان کې په نورو ځایو کې خپلې توریستي عملیاتونه وکړي، فعالیتونه ولري. نو په دې ترتیب د دغو دواړو خواوو هغه کوم نراتیف چې دی و چلن شوی دی، یعنی د یوې خوا طالبانو کټ مټ د پاکستان قطع په لاس کې نیولې ده، هغه ورته وایي چې یو وخت تا هلته زه ساتلم، اوس همدغه خلک چې زما هم فکر دي تا سره مبارزه کوي ستا په خاوره کې. ظاهرا خو دوی هغه ردوي چې ګواکې د افغانستان په خاوره کې دي، او دا ثابته هم نه ده چې د افغانستان په خاوره کې دي. لږ تر لږه طالبان خو په دې تر اوسه پورې اعتراف نه دی کړی، خو بیا هم چې ګروم چې دا طالب او هغه طالب تفاوت څه شی دی؟ تفاوت پکې نشته. نو دې ترتیب دسې هم نشي کېدلی چې هغه طالب چې د دوی د کنټرول لاندې اوسېږي د پاکستان منظور مې دی او په افغانستان باندې وتپل شي هغه ښه طالب، نو هغه طالب چې بیا د هغې په کور کې را پیدا دی او هماغه فکر هلته غواړي
انتباقی کی دا خبره پخوا هم کول، البته دوی پخوا مل چې شو بد طالبان شته. خیر دې موضوع ته راشو، مننه کور ودان جان باسب مدقیق صاحب. په تیرو څلورو ورځو کې خبرو نتیجه ور نکړه، آیا کوربه هیواد ته به کومه هیله پیدا شوې وي چې دواړې خواوې بیا خبرو ته کښېنول؟ راپورونه وایي چې ترکیې اصرار سبب شو چې پاکستان خپل پلاوی بیرته واستوي او خبرو ته دوام ورکړي. مدقیق صاحب تاسو له استودیو سره وصل یاست؟ مدقیق صاحب اوس په ټلیفون قطع شو، لکه چې نه پوهیږم څه مشکل و. خیر د قدر منو اوریدونکو لپاره به یو بیا هم خپل میلمانه معرفي کوم. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غوث جان باز، د افغانستان د رادیو تلویزیون پخوانی مرسیال او ژورنالیست غنی مدقیق، او همدارس ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسفزای زموږ میلمانه دي. یوسفزای صاحب به تقریبا یو لس دقیقې وروسته له استودیو سره وصل شي، د دوی سره وعده هم داسې ده. خو دا شیبه شاغلی جان باز او شاغلی مدقیق را سره دی. مدقیق تلیفون البته قطع سو، اوس بیرته له استودیو سره وصل دی. بیا به ورته هر کلی وایم. مدقیق صاحب څنګه زما ژغ اوري؟ مدقیق صاحب متاسفانه چې کومه تخنیکی ستونزه لري. خیر جانبا صاحب، تاسو د داعش خبره وکړه. طالبان دا ادعا لري چې داعش په پاکستان کې روزنځایونه لري او پاکستان یې ساتي، په بلوچستان کې خصوصا دوی دا ادعا لري. د پاکستان په ادعا ډېری خبرې شوې دي چې ټي ټي پی په افغانستان کې د لاغزای حمله کوي، اما د طالبانو د ادعا ته په نړۍ کې ډېر اهمیت نه دی ورکړل شوی یا ډېر نه ده منعکس شوی، بل دې چې طالبان یې هم داسې یو نیم وارې یادوي. دا ادعا څومره تاسو ته جدي ښکاري؟
دغه څه چې د پاکستان ادعاګانې هم چندان خریدار نه لري. هغه ته وګوري نړۍ په یو نوو بي تفاوتي کې
یعنی ډیر تکرار شوی ده. منظور می دا و چې ډیر تک هر خبر خبریږي په لدی سره دا یادیږي چې پاکستان د ډالر یا وایس لا خو عملی کیږي، اما د طالبانو ادعا ته دومره توجه نه کیږي.
دا درسته ده، درسته ده، ځکه چې طالب خو ونه شو کړی چې د نننه په کور کې مسؤلیت رامنځته کړي چې د هغې په ترڅ کې نړیوال عمومي مسؤلیت ترلاسه کړي. دا خو ډېره لویه خلا ده. اما خبره هم دا ده چې مرکز د تروریزم، مرکز د تجهیز، د انګېزه ورکولو، د پرتاب کولو د تروریستانو د پاکستان وو دی. او په دا نظیر راتلونکي کې خو همداسې کاری چې دا هېواد به همدغسې پاتې اوسېږي، په همدې ماهیت به روان وي. نو دې کې هېڅ شک نشته چې ټولې تروریستي ډلې په شمول اوسنیو حاکمانو د افغانستانو دا خو ټول د همدغې پاکستان نه پرتاب شي. اوس که هره ډله تاسې نومې واخلئ، هره ډله دا د افغانستان، دا په افغانستان کې د کوم طریق نه راغلې ده، د کوم ځای نه دا تمبال شوې ده، په کوم انګیزه دا راغلې ده، درست افغانستان ته. په داسې حال کې چې هغه اساسي دفترونه خو اوس هم هغه سیاسي
په دې موضوع خبرې وکړي. بله ډیره مننه.
او څنګه په پاکستان کې پاتې دي؟
بله سلامت وسه، ډیره مننه مرخیق صاحب. ته بیا ور شو تمه چې دا زلې ټلیفون قطه نشي. مرخیق صاحب، په تیرو څو ورځو کې په ترکیه کې خبرو د نتیجه ور نه کړه، او ترکیه بیا راغله میدان ته او له پاکستان یو غوښتل چې موزه یو خبرو ته دوام ورکړي. څه فکر کوي دوی ته به څه هیله پیدا شي وي چې دواړه خواوې به خبرو د خبرو په نتیجه کې یوې روغې ته ورسی شي؟
مننه فروان صاحب، به تاسو زماده لکه تلیفوني څنګه به جان باز سره سم سلامونه.
سلام.
اول خو لکه څنګه چې جان باز صاحب اشاره وکړه، فروان صاحب د افغانستان او پاکستان د غاړي کې لږ وخت نه چې پاکستان جوړ شوی ده، د افغانستان په اړه، د افغانستان د پخوانیو رژیمونو په اړه، یعنی منفي ذهنیت په امریکا خلاص زما پر پیادیږي، سردار داوود خان له وخت سره راوړسته د حزب دموکراتیک خلق افغانستان او د مجاهدینو بیا د طالبانو راتګ، یعنی په ټولو حالاتو کې پاکستان نه غواړي چې یو آزاد افغانستان وي، یو خپلواک افغانستان وي، په پښو ولاړ افغانستان وي. په خاصه توګه لکه اوس وختو کې چې هر رژیمونه تقریبا دغه سناریو بیا بیا تکراریږي، چې زه به د وروسته د لباسو د ترکیې د مذاکرات په فروان سره اول خو اصلي شرایط د طالبانو لخوا، یعنی ډیر شرایط نو کې خدل شوی، خو د پاکستان لخوا کې پی ټی پی باید د تروریستانو په لیست کې ځای پر ځای شي. نو څول درته ټول څه داسې مخکې جان باسه وي سره وکړه، د امریکا ټول خبرونه کې کله پی ټی پی څلور کاله مخکې د جمهوریت په مقابل کې جګړه کوله له طالبانو سره یو ځای، هلته دوی مجاهدینو او سربکاتو مجاهدینو، نو اوس دوی ته سوای دا تروریستان دی. یعنی کله چې د پاکستان کومې مناسب سر کې سي، که د بلوچستانو د په عالم څنګه چې موضوع کې دوی په تاوان و، هغه تروریستان دی چې دوی په ګټه واخلي، کله خیبر پښتونخوا یا کله دا اوس دغه حالات ډیر ګرم چې پاکستان همیشه غواړي چې د خپل خلکو ذهنیت کوم ستونزې لري، نو کله کشمیر ته واړي، کله اوس د موضوع ته مذاکرات ته خو اصلا د قطر او د ترکیه، یعنی دوه لخواونه هم دوی لومړني مذاکرات په قطر کې وکړل، دوی په ترکیه کې او هغه کوم شرایط وګورم چې کنه کوم چې دوی د پاکستان لخواونه یا طالبان ته څنګه کوم دا موضوع د ټي ټي پی یعنی په ترکستان په لیست کې دوی ومني او پاکستان هم خپل دریز نه اوري. خو بیا هم پاکستاني د هغه سره کوم ځای پر څه معلومات لرو د ترکیه او د قطر لخواونه ته بیا مذاکرات کې ډیر وخت وی دي چې مذاکرات څه کوي، اول ورځ دوه مذاکرات یا درې ما خلرم بیا معلوم شي چې دې کې پاکستان بل خپل دریزه لږه کیږي او خبر طالبان
مرخ صاحب صرف وزم دا خبر نه شي پاکستان وای چې تاسو ټي ټي پی تروریست ډله اعلان کړي یا جهاد یو خلاف اعلان کړي، د دې خبرې ترڅنګ وای و اصلي غشتنه داده چې باید افغان طالبان د ټي ټي پی خلاف اقدام وکړي، که د افغانستان په خاوره کې وي یا په پولو کې وي، د روی په جنگ وکړي، دا څومره ممکنه ده او څومره احتمال لري چې افغان طالبان داسې یو څه ومني؟
زما په نظر څروان صاحب دا ډېره ستونزمنه او ډېره سختي چې طالبان سل ساله یا تمخکې لږ په تېرې دورې طالبانو کښې خپله د جلال الدین افغاني سره همدغه د وزیرستان طالبان به سره و هغو سره جنګېدل، حتی د جهاد په وخت کښې هم دغه پاکستان همدغه خلک د افغانستان په جهاد کښې جهاد کوو، د ډاکتر نجیب الله د حکومت یا د تېرو حکومتونو په مقابل کښې دوی له هغو سره یو ځای و. وروسته چې د طالبانو عمارت جوړ شو، بیا چې خپله د افغاني له ډلې سره د خپله وزیرستان او د خپله چې ټي پي د اوس غړي چې دي دوی ما ته ډېره سخته ښکاري. دوی هغه اسلامي اړخ عقیدوي، بیا له دوی سره هغه کومه حتی قومي اړیکې او اکثرو سره ښیښیانې کړي دي، او دوی اکثر ډېر دا موضوع به چې دوی چې ټي پي یا منځوي کړي یا دوی په مقابل کښې جګړه وکړي، زه فکر نه کوم دا به د طالبانو لپاره ډېر سخته وي. او که دا کار کوي بیا به طالبانو په منځ کښې به هم ډېر غټ انصاب را ځي او ستونزې به ورته ډېرېږي. زه ډېر متیقن یم.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان اوس په ورشو اورېدونکو ته یو دوه تنه لرو، وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ آزادي راډیو، مهرباني مهرباني، تاسو له ستوډیو سره وصل یاست، خبرې وکړئ. د دوی ټلیفون قطع شوی دی، خو یو بل اورېدونکی هم شته، هیله ده چې دوی خبرې وکړی شي. مهرباني کوئ آزادي راډیو ده، مهرباني لطفا یو څه ژر خبرې نه کوئ، نو مجبور چې ټلیفون قطع به کړو. مهرباني وکړئ، لا وخت لرئ. مهرباني
محترمه، خبره خدا سې دي که نه چې په استنبول کښې د امریکا دغه د پاکستان او طالبانو تر منځ کوم مذاکرات چې روان دي، د کومې خبرې چې روان دي، دغه خبرې
بله متاسفانه چې تاسې خبرې هم قطع شوې، نو د استنبول خبرې دي هم داسې قطع نه شي. ور به شو بېرته خپلو درنو مېلمنو ته. جان باز صاحب، د داعش په ارتباط بیا هم پوښتنه لرم. په پاکستان کې د داعش د روزنځایونو چې طالبان ادا لري په اړه ستاسو نظر څه دی؟ دا ادا څومره حقیقت لرلی شي؟
دا زما په نظر کاملا واقعیت لري، مثلا د ټول مخالفت چې مونږ کولی شو ولرو طالب سره، اما ډېر نورې بې طرفه منبع دا تاییدوي چې داعش لکه ټولې اوس سلیم عقل د دې ښکارندو دی ښاغلی سروال، چې لکه مخکې چې تاسو وویلې دا اظهر شمس ده چې ټولې تروریستي ډلې ټپلې، ټولې د تروریستي ډلې ټپلې د پاکستان څخه
لیکن مسئله داده که چرته دسی خو کله ناکله پاکستان په خبره کې هم عملی کیږي، او د پاکستان حکومت وایي چې دا حمله داعش کړی دی یا دا حمله داعش ته منسوبه وي. که داسې وي نو بیا ولې هلته حملې کوي؟
دسې ده چې عمومي لوبه او معادلې کښې لوی تغییر راغلی دی، او دا تروریستي ډلې د دوی په منځ کښې لوی لوی انشعابونه اوس رامنځته شوي دي. د پاکستان د حکومت او دولت وضعیت ته په کتو، هغه کوم فاینانس چې پخوا کېدل د نورو هېوادو له خوا یا دننه د دوی هغه کومې چندې چې وې، هغه اوس ډېرې ډېرې ضعیفې شوي، او دا باید شوی دی چې او بل دا چې نن ورځ نن سبا د اے آی عصر دی ښاغلی تاروان، دا ډلې یوه برخه یې یوه غوښنه برخه یې د پاکستان د استخباراتي او پوځي هغه کوم کنټرول او مدیریت څخه اوس وتي. ډېر نور ځواکونه دي چې دوی د خپلو موخو دپاره په منطقه کې او فرا منطقه کې د خپلو موخو دپاره لوبوي، او کېدای شي د ټولو تروریستي ډلو چې دننه په پاکستان کښې نن سبا فعالیت کوي، هغو نه به د پاکستان استخباراتي هغه کوم دفترونه چې دي هغو به آګاهي ونه لري، دې کښې هم شک نشته. خو یوه غوښنه برخه هغه اوس هم د پاکستان د کنټرول لاندې ده، چې په شمول د داعش، ځکه چې امکان نه لري په یو ملیتریستي سر تر پایه ملیتریستي استخباراتي هېواد لکه پاکستان کښې تروریستي فعالیت وکړي او نورو هیوادو ته دغه عناصر پرتاب کې او ته ته خبر نه وسی دا هیڅ امکان لري نه تاسو ګوري هغه عادي مخالفین خپل عادي مخالفین که پښتانه دي که بلوچستان دي هغه په یو عادي اعتراض کلونو کلونو زندانو کې اچوي نو هغه د ترستان نه ویني هغه نه لیدل په خوای نه لیدل فارون نه لیدل اصل خبره دا ده کاغله سروان چې د پاکستان اساسي پالیسی په دې هیواد کې د دوی پوزیان تعینوي او ملکی جمهوری کمانانسر چې دی هغه اصل کوم واک نه لري دوی هغه په پخوانی پالیسی چې په اتیاو ملسی زکه را پیدا شوې ده او د ستراتیژیک عمق نمیږي هغه تغییر نه وکړي هر هغه د دوی هغه هم دا چې هر هغه نظام چې راځي په افغانستان کې هغه باید د دوی د کنټرول مدیریت باندې وي او چې تر یو حده دا کار تر لاسه کړی دی او د ښکاری چې کېدای شي دا د مدیریت څخه وو
بل ډېر مننه سلامت اوسې شغله سمې سوفزای هم اوس له سټوډیو سره وصل دی ورته کله ویم سوفزای صاحب تاسو معلومات څه دي د طالبان او پاکستان ترمنځ په خبرو کې عمده خند څه دی
مننه تروان صاحب تاسو ته او د رادیو اوریدونکو ته احترامات عمده ټکي چې دا وخت مذاکرات د لخان سره مخامخ کړي دي همدغه ده چې افغان لوري ته پاکستانیان وایي چې تاسو د ټي ټي پی په افغانستان کې د شتون او په پاکستان کې د ټي ټي پی د حملو مسؤل یاست او دا تاسو مسؤلیت ده خو طالبان بیا دا وایي چې موږ د دې مسؤل ځکه نه یو چې د پاکستانیان دي د پاکستان خلک دي پاکستانی اطفال دي او دا ستاسو مشکل د خبر حل اوس په دې پرون راسي افغان طالبان او طرف یو څه نرمخ دا خو دلای دا چې مونږه تیار یو چې د افغان طالبان پر خلاف کا عملیات کیږي افغانستان کې یعنی کدوې پیدا کیږي دوی تیار دي چې دغه خلاف عملیات وکړي یا له سیمه او افغانستان او باسي خو پاکستان وایي چې نه د دا وستل نه علاوه تاسو مسولیت دا چې دوی دې ته مجبور کیا چې پاکستان خلاف اقدامات وکړي او همدا ډول ویل کیږي چې طالبانو دا هم ویلي دي چې تاسو وغواړي یو ټي ټي پی وغواړي موږ تیار یو چې ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمن لکه څنګه چې درې کال وړاندې مذاکرات او قربتوب کړی دوی بیا یعنی بیخي د جنگ باندې په واضح ایجنډا باندې تاسو سره کېنی ټي ټي پی او پاکستان خو پاکستان بیا هم وایي چې نه زمونږه وې سره خبرې نه کوو نو اصلي موضوعات هم دا غدي چې پاکستان اوس یو ډېر قاطع دریز نیولې ده او طالبانو ته وایي چې دا ستاسو مسولیت ده او تاسو باید د ټي ټي پی سکوم تشدد ده هغه ته خاتمه ورکړي په افغانستان کې
بله ځینې لا دا هم وایي چې وای پاکستان وایي چې حتی د ډیورن کرشي اخوات هم را سره همکاري کوي د ټي ټي پی په ضد دا اداوی ترڅا ده سیدی
بار حل همدا مشترک یعنی دا د چې مشترک استخباراتي معلومات سره شریکو او تاسو موږ دا کولای شو چې د ټي ټي پی د کسانو پیدا کولو کې موږ کوم معلومات لري استخباراتي هغه تاسو شریک خو تاسو باور باندې پرې کنده عملیات کوي بار حل اوس هم مشکلات خبرو کې شته ده او د تیر درې ورځو راهیسې دواړه طرفونه حتی مخکې په یو هوټل کې اوسېدو اوس په بیل بیل هوټلونو کې اوسېږي او مخامخ خبرې اترې هم نه دي شوي اکثره خبرې داسې کیږي لکه څنګه چې د اسرایل او د فلسطینیانو کې د دوی باغیا باندې هوټل په یو پورت کې اسرایلیانو او فلسطینیانو په بل هوټل کې اوس عیني شکل دی افغانستان او د طالبانو خبرې پاکستان سره خبرو اخیستې دي یعنی د خبرو په ځای ډیره یعنی دا طرف په ډیر ترینه راځي نخکاری او یو ترخه ډول پزاده
بله ډیر مننه سلامت اوسه متحقق صاحب بیا هم ټلیفون قطع شوی دی تخنیکی همکار کوشش کوي چې بیا ورسره تماس ونیسي په دې منځ کې به بلاشو جان باسب د چې پاکستان وایي چې د ټي ټي پی خړې افغانستان او د حملو لپاره پاکستان ته ځي نو دا کسان چې هلته عملی کوي حتما به نو بیرته ځي افغانستان ته، نو ولې پاکستان بیا مخنه نیسي؟
همدا خبره ده چې پاکستانیان داسې یو موقف نیولی ښاغلی سروان چې کاملا اولتیماتومي، یعنی ضرب العجلي او اخطاریه دریزه غوره کړی دی. په عین وخت کې چې په قطر کې یا اوس اوس په استانبول کې خبرې اترې روانې دي، تاسو د دې ادبیات ګوري چې په کومې توندې لهجې دوی خپل ریتوریک یا خپل خبرې کوي چې کاملا تهدیدآمیز او دا معلومیږي چې یعنی مغه د کلچې او د خنجر سیاست رامخته کړی دی د طالبانو په مقابل کې. او ستاسو دغه پوښتنه بالکل په ځای ده، کاغذي خو خپل په وخت ارزان تاریم تیر کړی دی په کرښه کې، فرضي کرښې باندې. او بس ټول دی وویل چې نور نو دا عبور مرور نه کېږي، هیڅوک به تیرم نه شي، دا نو څنګه؟ او بل دا چې یعنی دې ارزن تار کنټرول د دوی په لاس کې نه دی، دغه منطقه د دوی په لاس کې اوس داسې ښکاري چې د کنټرول نه وچې ده. پښتونخوا دغه لویه پښتونخوا وزیرستانونه دا د دوی د کنټرول نه عملا ښکاري چې وچې ده. او هلته اوس هیڅوک پرون دا دی یو خبر راغی چې د کورمنې تمام پنجابي تباره نظامیان کاغلی، نو یو نفرت د خلکو سره دوی په پښتونخوا کې مخامخ شوي دي. او دا دغه مصنوعي هیواد هغه جرلی ورځ تر بلې راباسي. نو معلومه ده چې طالب د افغانستان طالب هیڅکله زړه نشي کولی دې ته چې خپل ځان سره جنګ که دوی که احیانا دی دا اومنی چې تی تی پی دا افغانستان تا عراضی که شتون لری، مخصوصا دا اوی جنگیلی هم دا تن خودی بوایی چه دوی کورنی یه دلتی دی لکه دا مهاجر و پاید چرا غلی دلتا پناه اوخته دا دوی پیریا که چیری دلتا دا افغانستان تا عراضی که دوی جنگیلی شتون لری او حقوی سر دوی جگره دا پاکستان دا نظامی رژیم پا فرمایش روشی نو دا ودی مانا دا چه پا افغانستان که با کورنی جگره جنبیدی دا طالب با طالب واشنی او یعنی خپل زان با واشنی دا خود ناممکن نه دا اصلا یعنی دا تصور نه لری خبره دا. نو بدی ترتیب دو فکر کوم چه پاکستان نور اهداف لری، اغا دا چه داغتی یو کرکیچن وضعیت و امدسی وساطی، زکر چه زین نوری پروژی دی چیز دلتا در نور هیوادو دفاع پلیکی گی او در وضعیت در نه پا افغانستان که باید در سی کرکی چند وسط تلشی که دیشی مون با متاسفانه پا دیر خواشی نیوائم چه دین نظامی دی جیم در پاکستان سخه در افغانستان خواره که دیشی بیا هم در تهاجم لندی رایشی بمباردو شی بیگونا خلق زنگ افغانان شهیدان شی. البته چه په عین وخت کې د پاکستان د نظامی رژیم په نفه د دغه سي یو مدیریت شوی مدیریت ساتل شوی وضعیت، ځکه چې پاکستان ډېر لیوال دی ته دی چې ځان متحده ایالاتو ته نږدې وښیي او هغه کومې پروژې چې هغه یې لري په دې منطقه کې په افغانستان کې په جنوب د آسیا کې د چین سره په اړیکو کې دا وضعیت همګې ترتیب یو مدیریت شوی وساتل شي
تر څو
دا فضا کړکې چې نه کار شي.
بله په دې اړه سوالونه شته بیا به راشو. مننه په دې برخه کې بیا پښتنه لرمه لږ وروسته وربشو ښاغلی یوسفزی ته نه تر دې مخکې دوه اوریدونکي دي. اول احمدی صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
سلامونه سلام محترم.
سلامت اوسئ و علیکم السلام.
روغ اوسئ مهمان ته سلامونه وایم. سروال صاحب محترم نو دا مازیږي چې موږ ګور کله کله سروال صاحب موږ څه فکر کوله کدی یو سلیار جوړی تقریبا دا باج موږ نه وګورئ هر وخت افغانستان سره د مشکلات زیاتره وخت کې وګورئ موږ خپل ځان کوو د ټول موږ سیاسي دي ګره په پټه خلک دي نه په ټول کې چې وګورئ دی یاڅ وخت کوشش کوي په ځا سمسي هر موږ سره تعامل ولري نو په ښه طریقه باندې نو دی وګوره چې دوی غوښتنې نه مشروع غوښتنې کله نه کله مې را تپي نو په دغه په بیا سوجي را پیدا کیږي نو په ټوله کې وګوري بیا اوس نن باشم به تقریبا دوی بیا کېنا سوجي وي پاکستاني پلاوي نو مارکوته په ترکیه کې نو په ټوله کې وګورو دوی خو خاصره چا په لګ درته ډیره تمه دي چې په اسلام باندې نو دې مشکلات خپل داخلي لري سوال سره محترمه دې خپل وطن کې وګورئ ډېر غټ مشکلات دي یاره نړۍ تم دې اعتبار پړلای دا ګورنر تم دې اعتبار پړلای نو ټول کې وګورو ان سره دې مشکل لري افغانستان سره دا چې وسه تازه مشکل کې خيځه اتسوې دا درته لا وایي چې دا پدې ملکونه شي لکه باید موږ شکایت وکړو د بار سازمانو ته چې دا ملک څو غالي موږ نه یعنی تقریبا موږ ځانه ته بیا دا مشکلاتونه موږ ترا کې وګورئ چې نو ترا خپل نو دې به سر خلاص کې خپل مشکل لرو به خپل یاد زور ورسي کله راشي نو مې څنګه کو
ډېر مننه احمدي صاحب کور ودان اتل صاحب بیا له لغمانه دی وګورئ چې اتل صاحب څه وایي مهرباني کوي
سروان صاحب محترم سلامونه تا ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ به
سلامت اوسئ مننه مهرباني
او الله دې خوشاله کړي او سلام تاسو مهمنو ته وایم محترم اسمت سروان صاحب لکه احمدي صاحب چې اشاره وته وکړه ګوره د پاکستان مهمه خبره زموږ د حکومت څخه غوښتنه ده د سروان صاحب چې د ټي ټي پی مراکز مثلا تاسو په افغانستان کې د مې د ویسي میاز د مشرانو مر پلاس راکړي مر خوش دل تجول کوي اسمت سروان صاحب نمې ټي ټي پی لري د مثلا د حکومت سره دوی تړاو لري یعنی موږ په خپل عادي خلکو د افغان په صفات د عوام اسمت سروان صاحب قسم درته خایم کوم چې د ټي ټي پی غړي دلته لیدلی یا د دایش ابل اسمت سروان صاحب د پاکستان حکومت دا غواښ وکړي چې مثلا د خامخ پر افغانستان باندې جنگ شروع کوم برتوادا د افغانستان خلک دی هغه متل کړي دی وسپنه چې ارته تکول کیږي سروان صاحب محترم د غوند په خيږي متو د افغانستان سره معلومه وال دی په پاکستان کې پرتابانی څه بدل شروع دی او بل ستام نه خمر نسنیوالي نو ته ټي ټي پی خو صاحب خپل پاکستان کې د نو خپل ځان امنیت خو نیوي چې طالبان خپل امریکا وایي چې مثلا د افغانستان د ماته خطر نه متوجه نور هوادونه دغه څه غوښتنه کوي نو خو ټي ټي پی خو صاحب دغه کې مراکز لري صاحب ملک مراکز لري ټي ټي پی مخالته ونی صاحب کته داسې غوښته کوي چې توا مثلا زبداسي دغه ساسره وکم له امریکا چې وکړه په تور غوړه کې ساسې دونه عسكر ملک د مجاهدینو ته دا خطاب ورتوان خو هندستان هم درنې ویزر استا عسكر ورتوا دی پتلونه پتلونه د نوښل حالت په بنگلاديش کې تاسو درې لک رستا د پاره ورتوا دغه د پیغور وړ کسان په خدای مې سروان سمو سره چې موږ یې ملک دغه درنې ویزر دغه عسكر د تسلیمي جمهور کسان په خدای د مسلمانۍ دغه خمش شرمې ورده د پیغور خبر درته
ډیر مننه ډیر مننه یو بل اوردون کيم لرو قاری صاحب پښتون بیا به ورشو ملبنو ته مهرباني کوي قاری صاحب پښتون
السلام علیکم سروان صاحب سلامونه می تقبل که سلام تاسو صف صف نیل منوت
کور دی
ودان السلام علیکم ورحمت الله و برکات
سلامات اوسه مهربانی
سروان صاحب اول خو دی خدای دغه د استانبول دی د دې جلسه دی خدای کامیاب شي تر څو چې افغانستان وسم بیا زوم زې پدې اقتصاد یې زې پدې دیم زې پدې موږ زې په یو حالت کې دی ژوندایو اما دا چې اوس په دغه نظر په دغه زو باندې لازم موږ غونډې وسم غواړي چې پرموږ تیرې وکی او بیا هم نو متل دی وای چې همسایه دی دغه چې همسایه دی غماشي کته پیلې لاته د پیر دغه خپل دغه پیل خیال به ساتي نو زه خو ورته خوشبینه نه یم ولی په دې باندې چې موږ زه یې په یو پاکستان ځان حکم بولی ځان کوي بولی په دغه باندې د خپل غشتن دی غواړي چې په موږ یې وته کې کنه دا دا هغه وخت چې دا کار سروان صاحب چې جهان مخترا شي جهان مخترا شي په دواړو ممالک کې سروي وکي د دوی ټي پی پی سره د موږ خبره جلسه دي دا به جهان راشي ملل متحد راشي هغه ابر قدرتونه راشي چین راشي دا به سروي وسی چې آیا دلته ټي پی پی څخه نهسته یا اصل خبره څخه نهسته دا خو زه پرده باندې ته ماته هم ده پر ما باندې وایي نو دین شاسو سره جوړي
ډیر سياته مننه قاری صاحب پښتون له ټولو درنو اوریدونکو منندویم ور بشو درنو ملمنو ته اول یوسف زای صاحب اتل صاحب چې له لغمانه یا له هلمند ټلیفون کړیو فکر کوم دی ویل چې پاکستان دې ټي ټي پی مخه پخپل خاوره کې ونیسي دغه غوښتنه طالبان هم کوي او مخکې ما جانبا صاحب تم ویل چې نو د ټي ټي پی کړي چې پاکستان کې حمله کوي دی اڅنګ چې پاکستان وایي خو بیرته هم له پاکستان راځي نو دوی خو په پولو کې ډیر زیات عسكر هم ځای په ځای کړی دی او وایي چې ډیر مصرف هم کوي ولې دوی مخه نشنی ولې دلیل څه دی
زه فکر کوم دوی خو وسره په جګړه کې دي او تاسو کوته چې نن هم د ټي ټي پی دوی مشر مفتی مزاحم په یو عملیاتو کې وشتلو هر ورځ اعلان کوي چې ټي ټي پی اپراد وجني خو مقابل کې دوی باندې بریدونه کوي او دوی په دې باور دي او البته متاسفانه مخکې دا یو ملګری ویل چې ملګری ملتونه د مخکې راشي. ملګری ملتونه خو د څلورو کالو نشه طالبانو حکومت نیولای ده. هر څلور میاشتې راپور کې امدار راپور نه ورکوي چې په افغانستان کې د ټي ټي پی په شمول ترهګری ډلې شته دي. متاسفانه افغان حکومت یا افغانستان اوسنی چارواکو همیشه دغه ډول راپورونه بابیزه ګڼلې دي او د بطلدانی منځته راچولې دي. دا داسې مسایل دي چې باید وسره ډېر عادي برخورد ونه شي. دا پاکستان په دې پوهېدلو چې د ته یو مقدمه جوړوله او اوس یعنی کملګرو ملتونو کې اول موږ څوک لرونه کال ته ورزو خو ملګرو ملتونو په خپل ځان خپل راپورونه باندې انکار نشي کولای چې هر څلور میاشتو کې چې ملګرو ملتونو کوم راپورونه راځي همدا خبرې پکېږي چې خارجان یا ټي ټي پی یا د مرکزی آسیا جهادیان په افغانستان کې شته دي او مشکلات جوړوي. نو زما په خیال پاکستان چون اوس
بله یوسفزی صاحب متاسفانه ټلیفون مقطع شو. خیر بیا په کوشش وکړو ور بشو جان باز صاحب ته. جان باز صاحب تاسو مخکې ویل چې پاکستان غواړي چې دا وضعیت مدیریت کړی وساتي، یعنی جنگ په حد کې وساتي چې یا ګډوډي په حد کې وساتي چې هر وخت غواړي کنټرول کړي یا مخه ونیسي. اما پاینال کې تاسو دا مول چې د پښتونخوا لوی برخه له لاس ورکړي ده او ځین نور راپورونه هم داسې وایي چې د غډلې ډېرې غشتل شوې دي. د پاکستان خپل چارواکي وایي، د پارلمان غړي وایي، اته ځین خو وایي چې نیمایي پښتونخوا دی دولت دی وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. دا ستاسو په خبرو کې یو تناقض نه دی؟ تاسو ویل چې دا جګړه یعنی دا وضعیت مدیریت کړی دی، یعنی په مدیریت کړی حالت کې ساتلی دی، او له بلې خوا مو ویل چې دا سیمې له لاسه ورکړي دي.
ما خو
څه ویل
چې مالک کوشش کوي چې د مدیریت لاندې وساتي.
اوس په مدیریت نه وتلې ده دا وضعیت کنه؟
او اوس د کاري چې د مدیریت نه وتلې ده، او دا به هم خدمت اولې چې ډېر برخه د لوی پښتونخوا د وزیرستانونو د دوی د کنټرول نه وتی. خو دوی دغه تلاش کوي، دغه لوبه چې راپیل کړي ده اوس د طالبانو په ضد، د افغانستان طالبانو په ضد، دغه اختاروش دی ورکوي چې دوی ښکیل کی په مخامخ فیزیکی جګړې ټي ټي پی سره پرېستلا د پاکستان په نامه ده. دا هغه وضعیت رامنځته کوي چې د یوې خوا افغانستان بیرته لاړ شي، یو لوی کړکیچ ته چې دا هم د پاکستان په نامه ده، او بل دا چې دا جنگ چې راکېږي دا هغه خپل جنگ غواړي د طالب په لاس، د افغانستان طالب په لاس کې. نو بیرته خپل هغه سټاتس کو رامنځته کوي، یعنی مدیریت شوی کنفلیکټ بیرته رامنځته کوي. طبعا چې اوس هغه څه نه کېږي چې د طالبانو د پاکستانی نظامیانی غواړي، هغه لوبه د دوی د کنټرول نه وتی ده پر لویه کې. خو دوی کوشش کوي او دلته هغه د تصویرونه چې خپل کتلو کې متحده ایالاتو سره نور سره هغوی هم دې ته رابولي چې دا سیمه د کنټرول نه وځي. متحده ایالات خپل منافع لري، تاسو پوهیږئ چې هغه د چین مهارېدل دي، د هغوی حاصل لارې چې دي. د بلې خوا د روسیې فدراسیون دی چې منځنۍ آسیا او همدغه افغانستان سره یو داسې یو راشدر شوې راشروع کړې وه چې کېدای شوه، یعنې په تیوري کې فعلا، خو دا کېدای شوه چې په یو دوه کلو کې نتیجه ورکړې وای. هغه د ترانس افغان لاره چې ده، هغه هم د منځنۍ آسیا او هم د روسیې چې د شمال او غرب د خوا د عملا تصویرونې چې هغه حلقه د محاصرې اوربند زیاتیږي، دا یو لار د ژوند کېدل شو. نو په دې ترتیب کرکیچ دلته د څو مرکزونو په نحوه دی. اول خو د پاکستان چې د خپل منافع د خاطر د افغانستان د طالبانو په لاس غواړي هم افغانستان کې اور بل وساتي، او هم خپل دښمنان چې تیتی پی ده هغوی پرې وځپي. د بلې خوا هغه کوم نورې برنامه چې دي چې نور هېوادونه لري په دې منطقه کې، هغه هم په یو ترتیب عملي شي د رقیبانو پلانونه دلته دب شي، نو دغه سی یو لوی لوب روانه ده. دا هم په دې معنا نه ده چې پاکستان په ټوله معنا کنټرول په پښتونخوا نه لري، نه لري. پښتونخوا کې داسې عناصر همدا اوس شتون لري چې هغې د پنجابیانو نه هم پنجابي تر دي، دونه په پنجاب مین دي. موږ تاسو دا وینو چې دغه قامي پښتني مشران بلوڅان دا د چا د لاسه ځپل کېږي، خو همدا خپلو خلکو چې پنجابیانو پکې نفوذ کړی دی د دوی د لاسه. تمن هلته د دوی استخباراتي نفوذ شته، خو فزیکي نفوذ یې ورځ تر بلې لیدل کېږي. لږ تر لږه دغه غیر جانبداره منابع چې زه لږ تر لږه مرور کوم، دا ښیي چې نور هغسې چې لکه څو کاله مخکې پاکستاني نظامیانو پاکستاني رژیم په دې مناطق کې کولو سره لوی عملیاتونه اجرا کړي، هغه اوس نشي کولای. او همدا ده چې دغه سي خصمانه غیر سیاسي ادبیاتو ته لکه د دوی خارجه وزیر او نور دغه سي د دوی چارواکي تواصل کوي او په ډیرو بدو کلمو افغانان یادوي، افغانستان یادوي. د دې هیواد د چارواکو هغه ډیره ټیټه او ډیره بده سیاسي تربیه ښیي.
ډیره مننه، سلامت اوسې. یوسف صاحب، که چیرته د پاکستان ادعا ومنو چې د طالبانو مشران د ټي ټي پی مشران په افغانستان کې دي او د دوی غړي یا جنگیالي له افغانستان د حملو لپاره پر ډیورن کرښه اوړي، آیا افغان طالبان که وو هم غواړي کولای شي چې د ټي ټي پی مخه ونیسي؟
زه فکر کوم چې طالبان دا وخت په افغانستان کې یو قوي قوت ده، او طالبان کوو غواړي یو حد پورې، یعنی داسې نشي کولای چې د ونیسي پاکستان ته د لاستړلي په لاس ورکړي، خو یو څه ماحول داسې جوړولی شي چې هغوی مشکلات ورته پیدا کړي، یا د ځینې مشرانو د لارې هغوی ته ووایي چې ستاسو د وجې نه زموږ اسلامي امارت ته بیا مشکل جوړېدلی شي، له پاکستان سره تاسو خپلې سیمې لرئ او لاړ شئ په خپله په پاکستان کې اوسېږي. او زما باور دا ده چې اصلي مشکل په پاکستان کې دی، نه ده ټي ټي پی اکثریت خو دی، نه ده یو کس دوه کسه به چېرته راواوړي افغانستان ته، لکه څنګه چې افغان طالبان جګړه به یې په کندوز کې کوله، خو په زمي کې به چېرته څو ورځو دپاره، یو میاشت دوه میاشت دپاره پاکستان ته ولاړو، هلته به یې جګړې ته ځان برابر کړو، بیرته به تر شمالي افغانستانه ورسېدل. مشکل خو افغانستان کې دی، نه ده، خو چون پاکستان یعنی زما باور دا ده چې لکه مخکې مېلمه وویل چې پاکستان دا جنگ یو پاکستان په پوست کې او په استخباراتو کې دا یو تصور ده چې دا جهادیان چې موږ پیدا کړي دي، دا لکه د کشمیر جهادیان موږ په یو ورځ کې تړلی یم شو، دفتر یې متلی شو، ختمولی یم شو. جیش محمد او لشکرې طیبه او دا ټول په 2001 کال کې مشرف ورته په کار شولو، 2002 کال کې هرڅه کنټرول کړو. زه فکر کوم چې اوس هم د پاکستان پوځ د خپل قوت 50% هم د ټي ټي پی په لمن جوړولو کې نه دی استعمال کړی. تیر 2001 کال کې 2014-15 کې څه استعمال کوم موږ کتلو چې ټي ټي پی تقریبا،
لیکن وسوای پیسې نه لري، اقتصاد ډیر خراب دی، جنگ نشي کولای، لوی عملیات نشي کولای.
نه پیسو خبره خیر، پاکستان غټ هیواد دی، 2.5 میلیونه خلکو هیواد ده. څومره چې موږ په دې میډیا کې افغانانو اورو جذباتو حد پورې خدا سعید چې سبا ټول پاکستان
نه دی پخپلم وای، دوی پخپل وای چې اقتصاد هم خراب دی.
زبر جو کما تکدا د سکاري چې جګړه دا سیدا چې په یو سیمه کې، یو خاص سیمه کې، یعنی په بل معنا په قبایل او سیمو کې یو حالت به دغه سوي. په پښتنو پښتونخوا کې، خیبر پښتونخوا کې مثلا عمران خان ته، په ټول پاکستان کې فوج عمران خان ته حکومت نه ورکي، خو په پښتونخوا کې ورکي، او درې ځلې 15 کاله مسلسل ورکي، چې په نتیجه کې هلته یو سیاسي الغاو تلغاو ده،
یو بل مثلا د هغه یوسف زای صاحب د ټي ټي پی په اړه، بله د ټي ټي پی په اړه ویل کیږي چې ادي اقل اتیا ډلې له یو مشر سره، یعنی د مسجد سره ملګری دي، اما نوري ډلې هم لري، دا یوازې یو ډله نه ده چې څوک یې کنټرول کړی شي. مثلا دا جماعت الاحرار فکر کوم چې یو ډله ادا ده چې اکثرا ډیرو حملو مسؤلیت هم په غاړه اخلي.
زه فکر کوم د ټي ټي پی دا اوسنۍ مشر ده، دا ستراتیژي داسې جوړه کړې ده لکه په پاکستان کې اوس تصور ده چې طالبانو د ټي ټي پی
دغه ډله چې مفتی مسعود مشدوی کوشش داده چې په پښتنو سیمو کې قبایلی سیمو کې بس کار څه کوي هلته د مقاومت وکړي ډیر د پاکستان لوی خارونو ترکه بیت الله مسعود او حاکم الله مسعود چې په کراچي او اسلام آباد او په لاهور کې هم چودنی کولې او عمومي عملیات یې کول دای کوشش کړی دی چې یعنی دا یو دننه یو مشکلات موجود ده چې احرار والا وایي چې مونږ به په ټول پاکستان کې عملیات کوو تر څو قوي فشار واچو خو هغه وایي چې نه که په پنجاب کې عملیات کوو بیا پاکستان کې دایسي په قبایلی سیمو کې چې کوم عملیات کیږي درسته ده دواړو طرفونو پوځیان هم وزل کیږي طالبان هم زیات اندازه وزل کیږي خو دغه یو سیمه د باندې دواړه نه سره وځي همدغه باندې یو څه شکوک شبهات دي چې دا څنګه جګړه ده چې د یوازې پښتنو سیمو کې پورې مناسبه ده او د باندې نه راوځي نو زه وسم وایم چې پاکستان په وزو وړي ډېر په اسانۍ سره طالبان کنټرول ولري او بل موږ دوستان چې دا خبرې کوي پاکستاني پښتانه دا واغه نو پښتانه چیرته ولر شي یعنی آیا د طالبانو اوسنۍ حکومت د پاکستان د پښتنو لپاره عادل حکومت ده چې ورته سره یو ځای شي یا غلط څه کیږي هغه دوی ځان تر اکست کولای شي یعنی د دومره د پښتنو خلاف د پښتنو له زبانه د یو بل قوم خپه کول چې هغه موږ غواړو چې موږ سره یو ځای د موږ یو تبر شي دغه ته باید یو څه یعنی پاکستان کې هغه هم د افغانستان خلاف یو کمپاین شروع د افغانستان د خلکو خلاف پنجاب کې خو بیا هغه طرف موږ ټول نه زیات پاکستان پښتانه د دې خلک دوی ته باید موږ احترام ولرو موږ په ډیر بد نومونه یاد او هغه کله هم مجبوریتونه لري کې دای شي مسائل وي باید یو څو سره گزاره وکړي یعنی الفاظ دا استعمال نو کې هغه هم ځان نه خپه کوو پنجابیان خاصم بده ورسوي چې یو ډول د افغانستان خلاف د افغانانو خلاف د نفرت لغاره وهلې ده
بله ډیر مننه سلامت اوسې کور ودان جانباسه سموش یو بریدون کې قاریسه پښتون ویل چې موږ ضعیف یو یعنی افغانستان ضعیف دی او پاکستان قوی دی آیا دومره قوی دی چې طالبان مجبور کې د ټي ټي پی په برخه کې خپل دریس بدل کی او یا دومره قوی دی چې د جګړه د افغانستان خاورې ته انتقال کی
فکر نکوم چې جګړه د افغانستان خاورې ته انتقال شي خو دی به هڅه وکړي چې افغانستان ته زیان ورسوي افغانستان ملکی وګړو ته زیان ورسوي ځکه چې د دوی هغه کوم گزارونه چې وکړه په افغانستان باندې معلومه شوه چې د دوی استخبارات اصلا مسلکي نه دي او دوی په چلوال کې په توطیو کې په استخباراتي دسیسو کې ماهران اما هغه اصلي معلومات و دې هغه کچې وخت چې په کابل کې په چارې یا دغه کې ملکي هغه مو شو کړی هغه څه لري خو دا هغه نه راووت د وزیرستان له سره پورته کوي چې زه خدای غلطی او د دې معلومات تر دې حدا ناسم دي او غیر موثق دي د یو شې دی چې دوی چې مخکې مې تاسو ته وویل تاسو په دې پوهیږئ چې د چلوال ماهران دي ماستران دي دې کې ډېرې تجربې ترلاسه کړې دي او مخصوصا په د افغانستان مجاهدینو د طالبان دوی ډېر ښه پیژني ځکه چې هم ورته پیسې ورکړي دي هم ورته انګېزي ورکړي هم په مدرسو کې دي روزلي دي نو دلته کېدای شي چې داسې یو لوبه رامنځته شي چې طالبان دوی سره بیا کومه معامله وکړي یعنی هغه د ترامپ خبره کوم ډیل دلته وشي اما که خاطر هم دوی تم شول معلومی که چه دلتا یو توتیا روانه ده او چلوال ده پاکستان ده خواه روان ده زنه پایگم چه طالبان چه اوز دوی غزان پوزیشنه ای ده افغانستان ده دولت ده افتازو
یعنی تاسی وایز چه پاکستان ده جنگ ده بگرام لپاره پیل کرده
نه وازی ده بگرام دلتا مثلا ده متحده ایالاتو او ده غربی اروپا زین پروګرامونه شتون لري تاسو وینئ چې هر ورځ هر هفته که هر ورځ په دروژن شم او هر هفته غربي نړۍ منځنۍ آسیا سره خپلې اړیکې پراخوي د روسیې د معاصرې د القاعده تنګېدو سره د هغې د تضعیف سره یو ځای تاسو وینئ چې غربي نړۍ په مندنی آسیا کې خپل منافع پراخوي، اقتصادي منافع، تجارتي منافع او هغه جیوسیاسي مسایل چې دی را مطرح کیږي ورسره همزمان ډېرې لویې سرمایه ګذاریګانې کوي هغوی. او معلومه ده چې د مندنی آسیا لاره هغه کړکۍ اساسی هغه افغانستان دی، غواړو که ونه غواړو. افغانستان په دغې بدلیدونکي حالت کې باید چې د کنټرول لاندې اوسیږي، هغه هم د چا د کنټرول لاندې په متحد ایالات په اوسنیو شرایطو کې په یوازیني هیواد چې کولی شي په دغه طرف کې محاسبه وکړي هغه پاکستان دی، او پاکستان د دې په مقابل کې پیسې غواړي، سرمایه گذاریگانی غواری پر پا پاوز که پر نور و دقیقه ملیتریستی پروگرامونو که چه وخن برخی زیدم دی پاکستانی جنرالانو پا جی افتر نکتی نصیب دا مسائل هم سون لری او دا چه وز زندی مذاکرات دا هم دا مدقی چیخ کارندوی نکدی چه دسی و دیل بکیگی چه چون لکه دوستان چې وویل زه په دغه هغه کې موافق نه ماستاسي او لیدونکي چې د لغمان نه مرکوم کوم دی، هغې وویل چې رښتیا سره نه خو افغانستان ضعیف دی، صحیح ده چې د افغانستان خلک غیرتي خلک دي او پاکستان به هېڅکله فزیکي حملې ته چې خپله را دننه شي د افغانستان خاورې ته دا هېڅکله به دا جرات ونه کړي، بمبارد به کوي، ډار به خپروي، یعنی ترور به کوي، هغه څه چې پاکستان ډېر ښه زده دي. دسته جمیل وژنی به کدی لکه چې په وزیرستانو کې کولی، په افغانستان کې هم کېدی شي دا کارونه وشي، ځکه چې موږ دافعه
بله دی ملګرو ملتو په اساس په سپین بولدک یو سلو څو کسه چې زخمیان شول او وژل شول، یو سلو اویا نفر وایي ټول ملکیانو دی ملګرو ملتو په اساس. پر حال ډېره مننه یوسف زای صاحب، ستاسو اټکل سره چې د استانبول خبرې چې دارې نن بیا پیل شوې، دا به کومې نتیجې ته ورسیږي او کنه خبره به خرابه شي نورم؟
زه فکر کوم چې دواړه طرفونه اوس بیان یو څه په دې فکر خلاص شوی دی چې له مذاکراتو بغیر د نتیجې وتل خطرناک عواقب لري. پاکستان د لومړۍ ورځ نه کوشش کوي چې په اسلام آباد کې د خپل وزیرانو د ځینو بیانونو د لارې په خبرو باندې فشار واچوي یا دلته په طالبانو باندې فشار واچوي، خو طالبان خو مونږ تاسو پیژنو هغه داسې خلک دي چې فکر نه کوم چې هغه د چا د فشار ډېر پروا ولري په سمدستي ډول. خو بیا طالبانو ته هم د طالبانو دوستانو قطریانو نورو تشریح کړه چې دا تاسو ډېر ساده ماخله یا دا یو کړکېچ ته مشکلات رامنځته شوي دي. په پاکستان کې هم د دغه بیانونو نه وروسته د خلکو احساسات ډېر لوړ تللي دي، او پاکستان حکومت هم دا احساسات دومره اشتعال ورکړی ده چې مجبور ده چې دوی به هم څه اقدامات کوي تر څو د خلکو ته چې یو روایت جوړ کړی ده یا یو نریټیو ورته جوړه کړې ده او تاسو هم په دې کې نقصان کوئ. نو کوشش کېږي چې یو حل رامنځته کړي، خو زه فکر کوم چې پاکستان لپاره بهتره لاره دا وه چې طالبانو سره یو څه یعنی یو حد پورې طالبان د پخوانی موقف نه ښکته راغلي دي، په دې معنا چې که ټي ټي پي وي په ټي ټي پي کېدای شي په یو شکل پاکستان شرایط یا یو څه ثبوتونه ولري دغو مطابق به داسې کار وکړو چې تاسو پرې راضي یاست، یعنی اطلاعات مونږ ته راکړي یا تاسو دې یعنی مونږ به داسې یو میکانیزم ورته جوړ کړو چې دواړه طرف پرې راضي یو، هغه به اقدامات وکړو. خو د دې نه علاوه چې طالبان بل غوښتنه پاکستان دا ده چې هغه هم چې مطلب طالبانو مشر شیخ عبد الله خونزاده یا طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دی رسما د افغان پاکستانی طالبانو د مقاومت یا هر څه چې دا ته د تروریستي وګڼي او یا د غیر اسلامي وګڼي، چې دا هم یو بل مشکل ده چې د طالبانو مشر جان تامر مومنین وایي یو د پاره به فکر نه کوم چې دا استول یو اعلامیه خبرول آسان کار نه. پاکستان کوشش کوي چې یو څه تر لاسه کړي، او یعنی 2002 بیخي له مذاکراتو وتلي دي میدان وای طرف ته روان شي، خو بیا هم د قطر او ترکیه وړي. نو ما د پاره دا ده چې زه فکر کوم چې اوس هم یو کوچنی توقع شته، یو امید شته، خو ډیر ضعیف امید ده، او ځکه چې
فاصله ډیره زیاته شوې ده دوه
طرفونو په منځ کې. سلامت اوسه کور ودان د سیاسي چارو شنونکې او ژورنالیست سمی یوسفزای پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکې غوث جان باس او د افغانستان د رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال او ژورنالیست غنیم او دقیق څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.